د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. د جګړې د پاتره سیدول پر د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر ډیره تمه د پاکستان له دینی عالمانو کوي. افغانان چې له جګړو ستړي شوي دي اوربند غوښتنه کوي. په اورزګان کې ښځې وایي تر اوسه د دوی لپاره یو تفریحي پارک هم په دې ولایت کې نه دی جوړ شوی. د کندز ولایت یو شمېر فرهنګیان او مدني فعالان وایي تاریخي آبدې د لمنځه تلو په حال کې دي او ډېرې هم د غصب له ګواښ سره مخامخ دي.
زموږ هیله د حکومت نه دغه ده چې دغه تاریخي سیمو ته پاملرنه وکړي تر څو له منځه لاړ نه شي.
کولمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په بغلان کې د ماین پاکانو د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلیا داعش واخیست. د پاکستان د خصوصي تلویزیون جیو پیژندل شوی چې حامد میر چې تیره میاشتې پر پوځ انتقاد کړی او بیا له خبرونو لرې شو بخښنه وغوښته. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره وګوري. بشپړ خبرونه. په بغلان کې د ماین پاکانو د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش واخیست. دا خبر د استخباراتو هغه سایت چې د سخت دریځو ډلو فعالیتونه څاري ورکړی دی. په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې وړ مشبه وسلوالو په ډزو د هالو ټرست د ماسې لس ماین پاکان ووژل او نږدې اتلس نورې ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت پر وسوالو طالبانو اچولی خو دې ډلې دغه پیښه غندلې او ویلي وو چې پکې لاس نه لري. دا پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امنیت او خوندیتوب په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې په وروستۍ کتنه کې له دې ډلې غوښتي وو چې په تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو کارکوونکو چې افغانانو ته په سختو شرایطو کې مرستې رسوي خوندیتوب یقیني کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترهګرۍ او شخړو د حل په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره د افغان سولې پر روانو مذاکراتو خبرې وکړې. د دې غونډې خبر قطري رسنیو ورکړې چې پرون په پلازمینه دوحه کې وشو خو نور جزئیات نه دي خبر شوی. تر دې غونډې وروسته القحطاني د طالبانو له پلاوي سره وکتل. د دې لیدنې کتنې په اړه هم یوازې دومره ویل شوی چې دواړو لورو په افغان سوله خبرې کړې دي. د افغانستان د دولت د سولې مرکز پلاوي د سیشن بي په ورځ په پلازمینه دوحه کې طالبانو له استازو سره غونډه وکړه او د مذاکراتو د چټکتیا او اجنډا پر سر خبرې وکړې. د لتیر کوچنی اختر را وروسته د دواړو لورو ترمنځ دوهمه غونډه ده چې تر سره شوه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ناتو له ملکي استازي سره د ناتو د مرستو پر دوام خبري وکړي. حمدالله محب پرون په کابل کې د ناتو له ملکي استازي ستيفانو پونتکورو سره وکتل. د ملي امنیت شورا څرګندوي چې د غونډې په مهال د ناتو له لوري د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ پر عملی ګامونو خبري وشوې. ناتو ژمنه کړې ده چې د سپتمبر 13 وروسته چې د دې تړون ټول ځواکونه له افغانستان نه وزي د همکاري یو نوی پړاو ته به داخله شي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ روانونه له واشنگټن څخه د لیدنې په مهال وویل چې د پوځي حضور له پاتې رسیدو سره به دا تړون خپل ملکی حضور ته په افغانستان کې ادامه ورکړي. په بهر کې د افغان ځواکونو د روزنې پر لارو چارو به غور وکړي او د افغانستان د یو شمېر مهمو تاسیساتو په ساتلو کې به له افغان لوري سره مرسته وکړي. تمه ده چې نن کابل ته د چین لخوا مرسته شوی د کورونا په لکونو ډوزه واکسین ورسیږي. د عام روغتیا د وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل
نن نو وسته وزارت د واکسین د چین هیواد لخوا چې کومه مرسته د مرسته ژمنه شوې وه عملاً به افغانستان ته انتقال شي.
په افغانستان کې کورونا وبا مثبت پیښې په وروستیو کې زیاتې شوې دي. پرون د عام روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح ویل چې په تیرې یوه اونۍ کې د مثبتو پیښو شمېر تر 10,000 اوښتی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان او عمان د فوټبال لوبډلې سبا په پلازمینه دوحه کې لوبه وکړي. دا د آسیا جام لپاره د غوروي لوبه ده. دا دواړه لوبډلې د غوروي لوبو په ای ګروپ کې دي چې د عمان تر اوسه له شپږو لوبو 12 امتیاز لري او افغانستان له شپږو لوبو 15 امتیاز ترلاسه کړي دي. د افغانستان د فوټبال لوبډله د آسیا د شپږ 50 لوبډلو په منځ کې یو څلوېښتم ځای لري او د عمان لوبډلې 90 ځای خپل کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د خصوصي تلویزیون جو پیژندل شوی چیرې حامد میر چې تیره میاشتې پر پوز انتقاد کړی و او بیا له خپرونو لرې شو بخښنه وغوښته. د په ټویټر کې پرونو لیکل چې پوز ته د یوې ملي ادارې په سترګه ګوري او درناوی کوي. دی زیاتوي چې دی د زړه له تله د هغو کلماتو له کبله بخښنه غواړي چې د چا د ځورولو سبب شوي وي. حامد میر وروسته تر هغې انتقاد کړی و چې پر خبریالانو د بریدونو پر ضد اعتراض وشو او بیا د اسد علي تور په نوم یو خبریال په اسلام آباد کې په خپل کور کې ووهل شو. اسد علي په سیاست کې د پوز پر ونډه اعتراض کړی و. حامد میر د اونۍ په پیل کې د ازادي راډیو ګندهارا ویبپاڼې ته ویلي و چې د دې سربیره چې ژوند په خطر کې دی په پاکستان کې پاتېږي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن نن د برتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره وګوري. د متحدو ایالتونو د ولسمشر په توګه د خپل لومړي بهرني سفر په ترڅ کې تیره شپه برتانیا ته ورسید. ټاکل شوی ده چې سبا ښاغلی بایدن د برتانیا په کورنوال ښار کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جی او په سرمشریزه کې برخه واخلي. د دې درې ورځنۍ سرمشریزې پر مهال د برتانیا هدف دا دی چې له متحدو ایالتونو سره خپل اړیکې چې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ په وخت اغیزمنې شوې وې بیرته عادي حالت ته راوګرځوي. ولسمشر بایدن به د جی او سرمشریزې تر څنګ د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان له مشرانو سره هم دوه په دوه خبرې وکړي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانوفسکا د امریکا د کانګرس غړو ته وویل چې مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو غواړي چې بیلاروس د اروپا په شمالي کوریا بدل کړي. تخانوفسکا پرون له پلازمینې پراګ څخه د خبرو په مهال د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو له کمیټې هیله وکړه چې د هغو خلکو او شرکتونو پر ضد بندیزونه زیات کړي چې د بیلاروس رژیم ته اقتصادي ګټه رسیږي. تخانوفسکا زیاته کړه چې لوکاشنکو نړیوال سولې او امنیت ته یو ګواښ دی او دای یو بیلګه ده چې د دې مې په درويشته مده راین آیر هوایي شرکت الوتکه په زور راکټه کړه او یو خبريال تریونی وو. تخانوفسکا له لویدوزو هیوادونو وغوښتل چې د بیلاروس د کلکیچ په اړه دی په لوی غونډه کې لکه د اوسترو صنعتي هیوادونو پر روانه سرمشریزه کې خبرې وکړي او د بیلاروس د دیموکراسي پلو مشران د دې غونډه ته ورغواړي. د اروپای ټولنې هم هیله وکړه چې د بیلاروس پر کړکیچ په لوړه کچه یو کانفرنس جوړ کړي. خبرونه ملازدی رادیو واوریدل کده او زین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولید. ازادی رادیو په وی پانه کشته پته مو ده ازادی رادیو ټکی اورګیا ازادی رادیو ټکی انکم وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې ازادی رادیو دوونه زی خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شی بو کې د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د ذکر د حق پر موضوع خبرې کړی او د ژوند په شی بو کې هم د کابل د شهید شمشیره زیارت تاریخچه تکتنه کړی. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. په دې غونډه کې چې آنلاین به تر سره شي او ځینې کسان په حضوري شکل په هغه کې ګډون وکړي د افغانستان او پاکستان د پیژندل شوو دینی عالمانو سربیره د اسلامي همکاریو د سازمان استازي او یو شمېر نور چارواکي برخه واخلي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي چې د دې غونډې د جوړېدو لپاره له دوه کلونو راهیسې هڅه کوله چې اوس بریالی شو. موضوع مو له طالبانو سره هم په دې راپور کې شریکه کړې ده.
د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي چې له دوه کلونو هڅو وروسته بریالی شوی چې نن د سعودي عربستان په کوربتوب د افغانستان او پاکستان د دیني عالمانو لوی غونډه جوړه کړي، خو طالبان له دې غونډې ځان بې خبره شي. د دې یوې ورځنۍ غونډې په جوړېدو کې د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان مرسته کړې ده او د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې دوی غوښتنې لري.
دا کانفرنس چې موږ نن دایلو په دې کې د منګه د شل کال غوښتنې دوی غوښتنې ډېرې واضح دي چې د مسلمانانو ترمنځ جګړه ناروا ده، د مسلمان وزن ناروا ده، راځي چې خپل مشکلات د خبرو اترو له لارې حل کړو. دا د منګه عامه غوښتنه ده له ټولو مسلمانانو نه، د نړۍ له مسلمانانو، همدارنګه د پاکستان له علماونه.
د غبرګولي په څلورمه د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان یو شمېر دیني عالمانو هم د وی آنلاین غونډې پر مهال په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه ناروا وبلله. تیر کال د اسلامي همکاريو د سازمان په غونډه کې دا جګړه ناروا وبلل شو او د قدس جماعت امام الشيخ اکرمه صبري همدارس د مکه مکرمه او مدینه منوره امامانو او د بنگلاديش او یوشمیر نورو اسلامي هوادو امامانو هم د دې جګړې په مخالفت نظر څرګند کړی دی. خدا لومړی چل دی چې ګڼ پاکستانی دینی عالمان به په نننې غونډه کې خپل دریځ اعلان کړي. د دې هواد دینی عالمانو تر اوسه په زغرده د دې جګړې له دوام سره مخالفت نه دی کړی. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر ښاغلی حلیمی وای چې پخوا یوشمیر پاکستانی دینی عالمانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت خبره کوله.
یو نیم کال مخکې موږ پاکستان علماو سره په اسلام آباد کې غونډه درلودله. یو غیر راتوي دی چې خارجي قواو موجودیت یو ستونزه ده، ولی که خارجي قواوې درته نه وي دا ستونزه نوره بانه نه پاتې کېږي. نن هغه ورځ ده چې دا بانه له منځه تللې ده او هېڅ نه موانع وجود نه لري. نو دوی نه متمه ده چې دوی په هغو طالبانو چې هغه د دوی شاګردان دي یا د دوی تر اثر رسوخ لاندې دي په هغوی باندې فشار راوړي او د اسلام د دین سولې او سوکالۍ لارې ته راوړي.
ښاغلی حلیمی هیله من دی چې د نننۍ غونډې پرېکړې به اغېزمنې وي، خو په قطر کې چې موکله د طالبانو د سیاسي دفتر لویان محمد نعیم سره موضوع شریک کړه، هغه د دې غونډې په اړه بی خبری څرګنده کړه.
په دې اړه موږ معلومات نه لرو او نه خبرو چې څوک دی، څه وایي او څه کوي.
طالبان د افغانستان حکومت د لبیدیز لاس پوسې کړي او د میل لومړی نیټه راهیسې چې پاتې بهرني ځواکونه له افغانستانه پوتو دي، دوی د افغان حکومت پر ضد جګړې نوري هم سخت کړي دي.
تاسو له پیغامونو
ساده ده نازلین د کونړ ولایت څخه زه د یو نازینا په صفت باندې د افغانستان د یو جنگ ځپلي په صفت باندې راځي ورور نو بس ته د جنگون الله صاحب افغانان ډیر شهیدان شول، ډیر معلومین شول، د څه کور نشته چې پاره کې معلوم نشته، د څه کور نشته چې پاره کې شهید نشته. زما د خپل غاړه او په دواړو ټیمونو باندې نه غږ دی چې زما سوال ومني راځي نور په افغانستان کې صلح او کې نو په افغانستان کې د لوی نیتو دې پرې دی دغه د مذاکرات میز ته کښېنئ، ورونه یو بل سره کښېنئ، لوړې ژورې ته راکش کوي. بس نور په افغانستان کې دا 2 کاله وشو چې جنگونه دي، ماشومان هم را زلمیان شو، زلمیان هم سپینګیري شو، سپینګیري هم په دغه ارمان مړه شول چې صلح به په افغانستان کې راځي. په بهرنیو باندې هم غږ کوو، راځئ موږ سره دوی د خیر په کار کې لاس واچوئ چې افغانستان کې صلح او آرامي راشي.
زمخه دا جنگ کم کم شروع و ټول دوامدار شوله، په دې ورځې د جنگ راغلی او وزوی نه ناچار راغلی او لاک څوک له کوره و چې ناچار نه یو په کور ما وان ونه ګد نیم کور مې کړ څونو په زمانه اوس پنګره مې ورې پاته د مسیان ما راستنې په ماینو کې په بدانه کې په لوکټو کې په کډو کې مې ځان راستنې.
زه د زوی د لوګر نه دیم په ځان غوښتنه ده چې نور د جنگونو بس کوي، نور د اعتماد غم خوري بس د خلکو د چیرونو له هدا هر مسلمان د چیرینه غم ښکاری بس نور په چیرې کې غم نيستي بدبختی بس نور د افغانانو غم خوري دي. بس د تاسو سوري ته خلک وساکيني نور غم نه ورخصي له افغانستانه.
محمد نادر نذرتي د ایران څخه کومل کی دا سول دایمي شي د افغانانو نورونو او دغه ډول د ټولو مسلمانانو نورونو ترمیان په قوت او ورورګلوي اتفاق او اتحاد راځي، ځکه چې دا یو څلويښت کال کېږي بې حاصله او بې ګټې د مسلمانانو وینې تویږي.
موږ د نور د دغه مشرانو ته دا خوښ دي چې دا مشران به دا څوک چې دا ټول ولست دا اولاد په سر به وګوري، دا اولاد په سر به ورته وګوري، خپل عیال ته به وګوري، دا رب دا ټول سره کوم دی وګوري، دا ټول د دې اولاد دي. موږ د دې سره خوښ دي چې موږ سره د هم کار وکړي، دا ټول وکړي، دا ټول تر خالي کړي او دا یې وباندې کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو اوري افغان پوسټ شرکت یو نوې الکترونیکی سیستم پرونه اعلان کړ چې لمخې به ګمرکي فورمې په انلاین ډول ډکې کیږي. د دې شرکت مشر احمد وایس په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دا سیستم د پوسټ نړیوال ټولنې یا یو پی یو لخوا جوړ شوی چې په یو نیم سل هیوادونو کې عملي کیږي.
د افغان پوسټ شرکت وای د دغه نوی سیستم هدف دا دی چې ګمرکی اطلاعات خوندي د سوء استفادې مخه ونیول شي او د ګمرکی اظهار لیکونو سیستم ساده او اسانه شي. د دغه شرکت مشر احمد وحید وایس د چهارشنبه په ورځ خبری کانفرنس ته ویل چې دا سیستم د پوسټ نړیوالې ټولنې یا یو پی یو لخوا جوړ شوی چې د افغانستان په ګډون په 150 هیوادونو کې پلی کیږي.
در سال 2021
د دې سیستم پلي کول په 2020 کال کې په ټولو هیوادونو باندې الزامي سو او که ګمرکونه دا سیستم ونه کاروي کوم پارسل چې لیږي اړوند هیواد یې بیرته مسترد کوي. یعنی دا سیستم افغان پوسټ او ګمرکونو باندې الزامي دي چې باید وی کاروي.
ګمرکات الزامي است.
نو موري ویل چې په خو باندې یو جنس تلګل لپاره ساتونه وخت نیول کېدل چې اوس په دغه نوی الکترونیکی سیستم سره یوازې 2 دقیقې ارتیا ده چې ګمرکی پوسټ لپاره اپلای وشي. د افغانستان د مالی وزارت هم له دغه سیستم څخه هرکلی کوي. دغه وزارت ویان رفیع تابع ازادي رادیو ته ویل
سره لدی چې د مالی وزارت تر اوسه د پوسټ پارسل سیستم سره په رسمي ډول نه دی وصل شوی. ولې په بټوله کې د مالی وزارت له هر هغه نوی سیستم څخه چې هغه د اسانسازي په برخه کې خلکو سره مستل کولی سی لغنه هر کله کی یو د پنیک فال نیسی.
له بلی خو افغان پوسټ شرکت وای تر دې ورسته ګمرکونه حق نه لري چې پارسل خلاص او وی ګوري. په خاطر دې داسې شکایتونه موجود و چې ګمرکونه د خلکو پارسل خلاصوي او ترې څو استفاده کوي. افغان پوسټ شرکت د غشان ډاټ ورکوي چې نوی سیستم کې ادرس د توکو وزن قیمت او د توکو شمیر پاره دقیق معلومات اخیستل کیږي چې په دې سره د پارسل د مسترد کېدو مخنیوي کیږي. یا سیستم په ډیره اسانۍ سره حتی په ټلیفونونو کې د آی ډی جوړولو لاره تر سره کیږي او د ساعتونو وخت ضایع کېدو مخنیوي کوي. د یادونې ده چې افغان پوسټ شرکت په دې وروستیو کې خپل فعالیتونه پراخ کړي او تر ډیره د خلکو او ادارو ترمنځ اداري چارې اسانه چې د پاسپورټونو ویش مهم هغه بلل کیږي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتوی که آمده ام کل سندگوی دور از جبید
به حوز گوری در گوانده هواد پاکستان رو گوری چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې د اونیس پروګرام موضوع هم بیا په افغانستان کې روانې جګړې او د جګړو ترڅنګ د سولې ټکنۍ خبرې دي. په تیر بیا په مکه مکرمه کې چې دینی عالمان سره راغونډیږي د افغانستان د جګړې په اړه خبرې کوي. کولای شي چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړي. د کندز ولایت یو شمېر فرهنګیان او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې تاریخي آبمدی د لمنځه تللو په حال کې دي او ډېر هم د غصب له ګواښ سره مخامخ دي. خو تر اوسه پورې حکومت د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې د پام وړ کار نه دی کړی. نور په دې رپورټ کې
په کندز ولایت کې یو شمېر فرهنګیان او مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د تاریخي آبدو جایدادونه د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوي دي او پر دې سربیره ډیری تاریخي ځایونه د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي او دې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. لیکوال او شاعر محمد اسماعیل کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بالکل زه باید دا ووایم چې تاریخي آبدات د یو هیواد او ملت ژوندی تاریخ بلل کیږي او د یو ملت هویت ثابتوي. او کله چې موږ تیرو وختونو ته کتنه کوو او یا څېړنه کوو او هغه څه چې موږ ته تیرې شوې زمانې ثابتولی شي هغه هم دا تاریخي آبدات او لرغونی آثار دي. خو کله چې دغه لرغونی آبدات او آثار تخریب کیږي او له منځه ځي نو دا په دې معنی ده چې ګواکې زموږ د هیواد تاریخ او زموږ ملي هویت له منځه ځي.
د کندز ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین معیار بیا خبرداري ورکوي که ډیر ژر اړوند دولتي ادارې د دغه ولایت تاریخي ځایونو ته پاملرنه ونه کړي نو پراتونکو څو کلونو کې به ټولې تاریخي آبدې لمنځه ولاړې شي.
کندز ولایت یو دغه لرغونو ولایتونو څخه دی چې دلته ډېر تاریخي ځایونه شتون لري او دغه نامدیو له امله زیاتره دغه لرغوني سیمې د نامعلومو کسانو لخوا کیندل شوي دي، تخریب شوي دي. زموږ هیله د حکومت نه دغه ده چې دغه تاریخي سیمو ته پاملرنه وکړي تر څو له منځه لاړ نه شي.
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رئیس عبدالشکور قدردان هم وای چې د یو شمیر تاریخي سیمو ځمکې د سیمو ایزو زورواکو او د خلکو لخوا غصب شوې دي.
یک آبادات است که تحت حاکمیت دولت قرار داره، یک آبادات است که موقعیت او تحت
هغه بده چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې دي هلته موږ لاسرسی نه لرو. که هر ډول کیندنې او لاسوهنې پکې کېږي موږ څه نشو کولی، خو هغه بده چې د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې دي دلته هم د تاریخي ابدو جایدادونه غصب شوي دي، خو دغه په تیرو څو کلونو کې غصب شوي دي او په دې دوه درې کلونو کې موږ د تاریخي ابدو د ځمکو د غصب مخه نیولې ده.
په کندوز کې نولس لرغونې ابدې ثبت او راجستر دي، او دا چې دغه لرغونې سیمې په کومو نومونو یادیږي له ښاغلي قدردان نه یې اورو.
بزرګتر نقدې کې در ولایت کندوز از وسقلامد بسیار بیشتر برخوردار است از بالای سار کندوز که به نام کهنه قلعه هم یاد میکنن نام ببریم.
د کندوز لوی عبده د بالا حصار کلا ده چې څه باندې درې زره کاله لرغونی والی لري. همداشان کلا مناره، تپه چهل دختران، د حاجی شهید جومات، د ساقی بای جومات، د خواجه مشهد زیارت، د امام صاحب روزه، د امام صاحب د مهرنگار کلا، د جوبین تپه په علی آباد ولسوالۍ کې، د قلایزار کلا په قلایزار ولسوالۍ کې، د خان آباد ولسوالۍ زړه کلا او داسې نورې عبدې په دې ولایت کې موجود دي.
د کندز د اطلاعات او فرهنګ رئیس په وینا چې په دې وروستیو کلونو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د امام صاحب روزه بیا رغول شوې او دغه شان د کندز په ښار کې د حاجی شهید لرغونی جومات هم د بیا رغونې لاندې دی. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه شمیرل کیږي. دغه ولایت د تاریخ په اوږدو کې په بیلابیلو نومونو یاد شوی دی، لکه پاسکا، کوهندش، کندوز او کندوز. او سربیره په دې په فردوسی توسی شاهنامه کې هم 15 ځلې د کندوز یادونه شوې ده، او دا په خپله د کندوز په لرغونوالي دلالت کولای شي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري. جون پښېبو کې د خبرونه البته د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل شي. د کابل د شهید شمشیر زیارت تاریخ شته مو په کې کتنه کړې. په بلد اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو بیا د زده کړو د حق پر موضوع خبرې کړې دي.
تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی.
خو اوس پر شو اورزګان ته، په اورزګان کې خزی وای تر اوسه د دوی لپاره یو تفریح پارک هم په دې ولایت کې نه دی جوړ شوی. یو شمیر خزو ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې نه کوم بل میله ځای شته او نه هم کولی شي چې په نورو د هغو ځایونو کې چې خلکو د تفریحي لپاره جوړ کړي دي هلته ولاړ شي، ځکه دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په اورزګان ولایت کې شزی د کلتوري محدودیتونو له کبله نه یوازې دا چې د کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه لري، بلکې د تفریح لپاره هم فرصت نه لري. په دغه ولایت کې په کال کې دوه واره د ساتیري موقع رامنځته کیږي چې دوه اخترونه دي، خو شزی نسی کولای چې په دغه ورځو کې هم تفریح وکړي. یوازې د ګوتو په شمار کورنۍ شزی دا فرصت لري چې د اختر په ورځو کې تفریح وکړي، خو په ټوله کې داسې ځای یا پارک نسته چې شزی پرته له بیرې د تفریح لپاره ورسي. نوربیبي د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي د ازادي راډیو ته وویل چې ځینې خلک ستا د شزو له تفریح سره مخالفت کوي، ځکه چې د شزو لپاره ځانګړي پارک نسته.
دغه تفسیر نه دي د کندهار ولایت، کندهار د کابل داسې نه دي، ډېرو خوارې وزارې دي، نور که میلې نه لري که داسې نه ځي او داسې پارکونه لري. ګوره بس عینومینې ته ځي، خلکي شریف ته ځي، داسې ځایونه دي ښه نشته. اوس لکه داسې ځایونه یې نه دي جوړ کړي، پارکونه یې نه دي جوړ کړي بېرته. د دې سمې نه خو غوښتنه چې ده ښځو ته یو لار ورپیدا.
نربیبی زیاتوی چې دغه ولایت خلک پر خپل ځمکه د میلی لپاره شوز ته اجازه نه ورکوي. اکسا بهار د اورزګان ولایت یو بل وسیدون کده، دا له دولت غواړي چې په اورزګان ولایت کې دي شوز ته پارک جوړ کړي.
څنګه کار شد چې اوس موږ د پاره تار چې اوس موږ د پاره نه لري چې اوس موږ د پاره چې ځای چې چې ځای نه لري هغه لا خپل نه ټول سره الله ته وخت کوو خان دو کوي نو دا څه وخت دلته یو نه لري هغه لا په دې کې
د ترینکوټ شاروال نعمت الله بختیار هم د شوزو د خبري تاییدوي، خوای چې د یوز په ترینکوټ شار کې د شوزو لپاره ځنګړی مارکیټ جوړوي. بختیار وای دغه مارکیټ چې چار چاپیره دیوال، څلویښت دوکانونه، شنه ساحه او چوکۍ لري، لویه برخه چارې بشپړې سوي او تر لوی اختر پورې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
خوندو لپاره یو خاص ځای چې تقریبا په درې جریبه ساحه کې دی، هلته به د ښځو د ژوند د ضرورت وړ توکي ټول به په هغه ځای کې سودا به کېږي. یوازې به خوندې ورځي هلته د هغه ځای څخه بیسلنو کې د هغو چوکیدار او په هغه ټول ساحه کې هېڅ نارینه به هلته کار نه کوي، او تر لوی اختر پورې به یې تاسې د دې د افتتاح شاهدان اوسېږئ. خو اما هیله مو دا ده چې هغه خوندې چې هغه غواړي هلته دوکان خلاص کړي، شپږ میاشت لپاره په وړیا ډول باندې ورته ورکوو، هغه راسي هغه خپل ثبتنام و راجستر وکړي.
په اورزګان ولایت کې د شوز لپاره د دې مارکیټ جوړول په دغه ولایت کې د شوز لپاره شای د خوب لیدلوي، ځکه په دغه ولایت کې شوزي د بیلابیلو حقوقو څخه به برخې دي، او دا د دولت لوري لمړی اقدام دی چې په دغه ولایت کې د شوز لپاره یې تر سره کوي. چنی واجبہ د شوز لپاره تفریح یا د میلی کول لپاره ځایوي، بلکې د شوز لپاره به د کاروبار هم یو ښه ځایوي. د اورزګان ولایت د ولایتي روغتون د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې ډیری شزي د تفریحي فرصتونو د نشټوالي له کبله چې هر انسان د روغتیا له پلوه ورته اړتیا لري په بیلابیلو ناروغۍ اخته دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغۍ ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مه وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
د کورونا وبا په اړه مو د یو افغان ډاکټر څرګندونه واورېدې. راځو د جی او یا د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د سرمشریز موضوع ته. ټاکل شوی سبا دغه سرمشریزه د بریتانیا په کورنوال ښار کې جوړ شي. په دې سرمشریزه کې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان او ایټالیا مشران د نړۍ پر یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې کوي. خو له اجنډا ښکاري چې په دې درې ورځنۍ سرمشریزه کې به پر امنیتی موضوع ته البته ډیره توجه وشي. نور په دې راپور کې
دا لونی چل دی چې په نړۍ کې د کورونا وبا تر خپرې جو ورسته د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو مشران سره یو ځای کیږي او یو بل نشتی ګوري. له کورونا سره مبارزه، د چاپیریال بدلون او د ولسونو واکمنۍ ته متوجه کوښښونه د دې غونډې د اجنډا د سر موضوعات دي. د کډکیټ نړیواله ډله په راپور کې څرګندوي چې دا غونډه د لویدیځو هیوادو ترمنځ له یو لړ ناخوالو وروسته جوړی شي چې تر ډیره یې علت د 2019 او 2018 کلونو په غونډو کې د متحد ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډانالډ ترامپ ځانګړی چلند و. خو دا ځل د چیو مشران د روسیې او چین په وړاندې ګډ دریځ لري، او په ځانګړي ډول د جو بایدن د بریتانیا سفر چې تر ولسمشۍ وروسته دا لومړی رسمي سفر دی، د غونډې اهمیت به نور هم زیات کړي. د سولې او امنیت موضوعاتو ته په دې نړیواله غونډه کې ډیر اهمیت نه دی ورکړل شوی چې دا چاره عادي نه ښکاري. که څه هم جیو ناسا په 1900 کال کې د هغه وخت اقتصادي کړکیچ لپاره رامنځته شوه، خو خپل لومړی ځانګړی اعلامیه په 1980 کال کې خپره کړه او پر افغانستان د شوروي اتحاد د پوځ یرغل وغانده. د جیو غونډې مشانو تر دې وروسته د نړۍ د امنیتي او سیاسي کړکیچونو په اړه د بالکان د جګړو، د منځني ختیځ د بحران او د لیبیا د امنیت په اړه خپل ځانګړی دریځ درلود. د چیو هیوادو په وروستیو میاشتو کې هم دا موضوعات نه دي هېر کړي. د چیو د بهرنیو چارو وزیرانو د می په میاشت کې په لندن کې د غونډې پر مهال د ایران د اټومي لانجې نیولې د میانمار تر پوځي کودتا پورې خپل دریځ څرګند کړ. جیو هیوادونه به د کارنوال په غونډه کې د جیو پولیټیک موضوعاتو په اړه هم بحث وکړي، خو د اوس لپاره چې کورونا وبا خپره ده د غونډې برخوالو پریکړه کړې ده چې شخړو ته لومړی ټوپ ورنه کړي. د کړکیچ نړیواله ډله څرګندوي چې دا خبره تر یو بریده د درک وړ ده، خو حقیقت دا دی چې دا مشان د جګړې او سولې په تړاو د نړۍ ډیرو لومړی ټوبونو ته شان شي ګرځولی. د کورونا واکسین لپاره پراخ مبارزه په هغو سیمو کې هم پکار ده چې په جګړې کې دي او کمزوري دولتونه لري، ځکه چې دا ویره شته چې د کورونا نوې بڼې پیدا شي. د چاپیریال په برخه کې هم د امنیتي شخړو مخنیوی مهم دی او د چیو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په تیره غونډه کې د خوراکي موادو پر امنیت تمرکز وشو او د غونډې برخوالو څرګنده کړه چې دا ډول ستونزې تر ډیره له جګړو پیدا کیږي، نو د چیو هیوادونه نشي کولای چې د شخړو د مدیریت او د لانجو له حل څخه لري پات شي.
د غرض د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن به په دغه سرمشي ځکه اعلان وکړي چې هیواد 500 میلیون ډوزه واکسین پیری چې د کوواکس د نړیوال ائتلاف له لارې د نړۍ په بېوزلو هیوادونو ته وړیا ورکړي. په همدې سره رسی ګل خبرونې دوهمې مئی ته په افغانستان کې 8:30 بجې شو. یو ځل بیا په موقع د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته په بغلان کې د ماین پاکانو د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یاد شاخصه د خبر د استخباراتو هغه سایت چې سخت دریځو ډلو فعالیتونه څاري ورکړي. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې وړ مش په وسلوالو په ډزو د هالو ټرست د ماسي لاس ماین پاکانو وژل او نږدې 300 ټپیان کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ترهګري او شخړو د حل په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره د افغان سولې پر روانو مذاکراتو خبرې وکړې. د خبرو نور جزئیات نه دي خبره شوي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار د ناتو له ملکی استاد سره د ناتو د مرستو پر دوام خبري وکړي. حمد الله محب پرون په کابل کې د ناتو له ملکی استاد ستيفانو پونتیکورو سره وکتل. ټاکل شوی د افغانستان او عمان د فوټبال لوبډلې سبا په پلازمینه دوحه کې لوبه وکړي. د آسیا جام لپاره د غوراوي لوبه ده. د پاکستان د خصوصي تلویزیون جو پیژندل شوی چیري حامد میر چې 13 میاشتې پر پوزه انتخاب کړی او بیا له خبرونو لری شو بخنه و غوخته. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره نن وګوري. کوم غوخته ویل دي او نور خبرونو تفصیل به هم کوله شي د ازادي رادیو په ویپانه کې ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه خبرو ته چمتو دي. خو تر هغه مخکې په کابل کې د سید الشهدا د انجنو پر خونځي له ورستي بریدو وروسته یو شمیر د دې خونځي زده کوونکې ویل کېږي په رواني ناروغي وخته شوی. ازادي راډیو د یو شمیر زده کوونکو له کورونا سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی دی.
د یوې تیارې ورځې تریخ داستان دا د حدیثې غږ دی. د عاطفې مور چې یو میاست د مخه په سید شهدا خوانځي کې د بریډ په ځای کې و. دروان کال د ثور په 13 کابل کې د سید شهدا خوانځي ته د ننوتلو دروازه کې د ځای پر ځای سوي ماينونو او موټر بم د چاودنې لامل د جمهوریت ریاست د دوهم معاونیت سرور دانش د دفتر د ارقام لمخې لک تر لګه سل کسان وزل سوي او شاوخوا 150 نور پکې ټپيان سوي دي. له عاطفه سره بختیاری وکړه او د خپل نورو ټولګیوالو او خوندیوالو په تیر زخمی یا هم اونه وزل سوه. خو له رواني پلوه سخت اغیزمنه سوې ده. دا ولسکلنه انجلۍ د سید شهدا خوندی دی ولسم ټولګی زده کوونکې ده. هغه په اسانۍ خبرې نسی کولای خو مور وایي چې هغه خپل لور لک تر لګه لاس روښتونونو ته لګولې خو لا هم عادي حالت نه درا ګرځېدلې.
لاسونه او پخې شخی کیږي خپل غاړه نیسی خبرې نشي کولای په جوار فکر کې لاړه شي او زمون خوا ته ګوري وای ډاکټر ته بوځي دوا یادري ساته تر شپږو ساتونو پورې همداسي وي همدا اوس مهال خپل عقل له لاس ور کړی په کور کې وای دا سوق دی له کور یو باسي وای باسي ته می مور نه دا یو سرواني حالت دی.
د عاطفه ډاکټر جمعه شیخ زاده وایي چې د سید شهدا خوندی ته د عاطفه د کور نږدېوالی او د بریډ دورځي یادونه د هغې زهنی وضعیت لا خرابوي او هیرولي ورته ستونزمن دي.
لبد مرغه موج یو څه نه وخت او پیجندل شاوخ درې ورځې کیږي چې موج د هغه د اسابو خرابېدو پر مهال د تیپی پرواني حالات او اخته کېدو باندې پوسو مور ما ته زنګ وهی ویل چې وضعیت ډیر خراب دی. زه کور ته لاړم او مې لیدل چې وضعیت واقعیت هم غیر نورمال دی. زیات وخت په هغې باندې عصبي عملیې راځي، وروسته بې حاله کیږي، بې هوښه کیږي او ژبه یې ګونګۍ کیږي. تر ټولو مهمه دا چې د دوی کور په ښوونځي پورې تړلی موقعیت لري. د کور ټول غړي یې شوقه دي.
ساکینه هم په دغه حمله کې له رواني پلوه زیانمنه شوې. دا د سید شهدا ښوونځي د 12م ټولګي زده کوونکې ده. د ساکینې مور هاجر وایي
بے ہوش بس وہ چیغ بے واہلے یو سات تر دو در ساتونو بے ہم چیغ واہلے پہ ہوش کی بنا راتلا مج بروختون تھا بے ولو تھا اڑکے دلو روختون کے بے ہم اور تھا پچکاری کولا چکھل بے اور تھا سیرون او نور دا آرام درمال ورکل لج با آرام اسوا
دا یوازې عاطفه او سکینه نه دی چې د دې حمله لامل یې رواني پلاوه زیان لیدلی، بلکې د دغه پیښې لامل د یاد خوندیوش مې نور زده کوونکي او شاوخوا کسان هم پر رواني ستونزو اخته سوي دي. د ډاکټر شیخ زاده په خبره په سید شهدا خوندې لبرید اورسته شل نور کسان هم د مراجعه کړي او په بد وضعیت کې و. ځین نور ډاکټرانو ته مراجعه کړي ده او ډیرای خوې هیڅ رښتونون ته نه دی تللی. د سید شهدا د نجونو خوندې پر زده کوونکو برید د کابل په لویدیځ کې تر ټولو خنړای برید دی. په دې سیمه کې وړاندې هم په تعلیمي، کلتوري او حتی زیږنتونونو او لوبغالو برید سوی دی. دا د افغانستان د 40 کلنې جګړې یو کوچنی مثال دی. د رسمي احصایو له مخې د هیواد د نفوسو لویه سلنه د جګړې له امله پر رواني ناروغیو اخته سوي دي.
اساسي او بشري حقوق. دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه هم د بشري حقوقونو فعاله اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل، تاسو ته خرغلست وایو که په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبت سره د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ دپاره زه به خپل دغه خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کړم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وایي چې علم زده کوي ولو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې دپاره چین یادوو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته سائنسي مضامینو، بیولوژیکي مضامینو او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، د ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایګانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زموږ په هیواد کې خو نیاز به زه سوی هم د نیاز نه خبره هغه دری او خشته اصطلاح د زما همیشه خوښیږي فراتر ده، یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس، ماستري او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي او همدارنګه تا دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمی مؤسسې دوی هم ډیر لوی کار دی. خدای وازه متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ داسې وغځیږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږ ولو چون دلته د دولت قوانین شته او هغو تصراحات شته کولی شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لرې ځایونو کې جوړ کړي، کولی شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولی یا لاسرسی ورته نه لري هلته
ته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت ده، خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرفت لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم ده او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
مونږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي، او دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټول وګړو ته یو برابر اسانتیاوی د دولت د خوانه برابر شي چې ترڅو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیه ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخې دغه دیارلسمه ماده چې ما مخ کې ویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون اقتصادي اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري، او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تابع حق ده، دا باید د درجه تر لیسانس د تعلیمي مؤسسات دولتي یعنی دا باید رایگان وي او د وسره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدار ډول د یو متوازنه معرفت لپاره دولت ځان مسول ګني، او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدارقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه تعلیمي مؤسسات دوی کولای شي چې ولري هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکړي، زمينه ورته برابروي، او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نم استفاده وکړي. همدارقم و څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده، او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی ده، او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره موثره طرحې باید ورکي، او د مثلا د یو کاشف مؤلف او مخترع د دوی دغه حقوق هم دولت لخوا نه تضمین شوی دي. او په همدې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري، زمينه سازي د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی، او د متوازنه معرفت لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کوم ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت ده، چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته ده. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګې لاندې دي، هلته خو ښځې خودڅکې نجونې خودڅکې چې هلته حتی نارینه و دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته ده، یو لوی چالش دا ده. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چیرته کلکم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته، خو مثلا د بې نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورتنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا و چې تاسو خپل خويندې لورګانې نه لګي پانتون شته، مکتبونه شته، تاسو خپل لورګانې تر دولسمه ایستباره نه پرېدی، نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولېدل چې تاسو سره شي تاسو خدمت وکي. یعنی دلته خلک هم ځنې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پانتون شته، هلته ښه مکتبونه شته، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بل یو ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتې کوي. مثلا زوی ته زمينه برابرې چې پانتون تلل شي، خو لور ته زمينه نشته، نو دا بل ستونزه ده په ټولنه کې. نو دا ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو
امنیت دی بل د والدینو په باز زاینو کې موانی مکتب ته
د خو زکړو د زمینی برابرولو لپاره د دولت مسولیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کوم برخه ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یو اندازه رافه دی، ځکه چې هغه چې دا د مورته قانون جوړ کړی، او زما مکلفیت دا ده چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا ده چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي مؤسسې تعلیمي مؤسسې جوړ شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولېږي تعلیم او تربیته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپل لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، وایي د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر ناری نه ده. په یو وزر اولوتل نه کیږي. مثلا یو انجلۍ که ډاکټر یې، نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي. که یوه میرمن قاضي، یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هره برخه کې د ژوند، په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي، نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپل ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې خزینه ډاکټر نشته، نارینه ته خزانه زی غمری، نو دې لپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلق، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی او علما دوی باید په دې کې ونډه واخلي، او دا ونډه به ډیره میړنې، شجاعانه، با جسارت سره وي، تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي، دا باید مات شي، او خلق خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته ویسي.
مننه. په پای کې که درته ووایي چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي، او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازن معرف په برخه کې کار ونه شي، بیا هم زه خپله اولې خبرې ته راځمه چې ټولنه په یو وزر نه شي اولوتلی. او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه، چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ. پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري، او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي. او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنگ په شرایطو کې، په سختیو کې، په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولرئ. کله چې تاسو بهر ته وځئ، خامخا ماسک نه استفاده وکئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ، نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی الامکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زنه خاله نو کاری به کوم
رغا اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د شاهد شمشیر علیه الرحمه د جمعات په تاریخ او د چوال شاهد شمشیر ورته وای خبري است.
لمړی مساجد کې راځي چې د اصحاب رضی الله تعالی عنهم په واقع کې دی ډبرې خود لسی وای. دته ځکه شاهد شمشیر ویل چې د په هر غزوه کې دوه توري خلاص کېول او دوه تور به جګړه کوي.
ټولنیز او سیاسي بدلونونه ولې د جمعات باندې بدلیوي؟
همیشه به شاهان او پادشاهانو د خلکو دی یا توجه لپاره او د خلکو دی زلون لاستراولو لپاره په دې مسجد کې آبادیان او بناونه کوي.
د شهید شمشیر علیه الرحمه د جماعت او زیارت په باب خلک څه وایي؟
زه ګورم بعض خزه لاشي د جماعت یو لار یو دیوال سي د دیوال چپ کې خپل سر پکې بيته نه روان شي. مانه یې خو ري ورو ري ورو د خو جماعت د دیوالونه ولې چپ وایي؟
شاید شمشیره د جمعه د اوسنی حالت په اړه هم معلومات درکبو. لازادی رادیو سره وسی. درنو دوستانو، تاریخ پوهان وایي په کابل کې شاهد شمشیره جمعه چې خپل زیړ او ګمبدي شین آسماني رنگ لري د پلازمینې له لومړنۍ جمعتونو شمیرل کیږي. یاد جمعه چې دوه پوړه لري د کابل د سیند پر غاړه جوړ دی. د شاهد شمشیره علیه رحمت جمعه لوی والی 1029 متر مربع او لوړ والی 425 متر مربع دی. تاریخ پوهان زیاتوي چې حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال چې کله د عربو مسلمانانو په کابل حمله وکړه، د لهکر یو تن لیس بن قیس بن عباس چې د جګړې پر وخت به دوه تورې په دوو لاسونو کې نیولې وې او جنګې دبا دلته وشل شوې دی. بیا عربو په همدې ځای کې خښ کړ، د قبر په خوا یې جومات ورغوه او نوم یې پرې شاهد شمشیره کیښود. دینی عالم او د پوهنتون استاد ډاکټر نورالله کوثر د شاهد شمشیره د مسجد د لرغونتوب په اړه وای،
اصحاب رضی الله تعالی عنهم په وخت کې دې ډبرې خودل سي او عدالت مونږ سوای وو. دته ځکه شاهد شمشیره ویل چې د په هر غزوه کې دوه تورې پلاس کې ویل او په دوه تورو به جګړه کوله. خو د دې هغه تاریخي پس منظر راګرځي د دې مسجد آبادی دوته شاهد شمشیره یا د شمشیره شاه قیس ابن لیس لقب او د مسجد هم بیا روست کله چې د پمدغه ځای کې د مسجد ته چیرمه چې مقبره د دلته د دفن سوی ده، روست بیا د د چیرمه یاد ته مخامخ یاد ته ترڅنګ دلته جماعت به جوړ سوی. ولی په تاریخی قدیمی جماعتونو کې راځي خدا جماعت ډیر زیات کارت اوران سوی ده او بیرته جوړ سوی ده. علت دا و چې دا خو یو د اسمایي غره په لمنه کې وو او بل د کابل سین ترڅنګ وو. همیشه به شاهانو او پادشاهانو د خلکو دی توجه لپاره او د خلکو دی زلونو لاسته راوړلو لپاره په دې مسجد کې آبادیان او بناونه کول.
شاید شمشیره جمعه ته ډیر په زمانو څخه خلک د جمعې، اختر او نور ورځو د منځل پر ورځي. لکه څنګه چې ډاکټر کوثر هم خپل خبرو کې ویل، شاید شمشیره جمعه له پایله بیا تر وسه څو ځلې جوړ شوی دی. یا وخت شاه امان الله خان مور هم یا جمعه له بنسټ بیا جوړ کړ. د شاهد شمشیره د مسجد پاک له دوو کسانو خبري اورو چې په یاد جمعه کې لمونځ کړی دی.
نو مې زیارت ګل پکس کړه درې وخت سره وخت دې سره راځم او خپل مونږ کوم به تاسو ما زر کسانو نم زیات راځي. دلته د بازي خزي ګورم مې خسړې ګورم راشي کلوپونه چا په یو سو ته وګورم زه خدای په هغه تاسو دی کلوپ کې چې شي زاس دا کوي چاپ کوي زه زه ګورم باز خزه لاشي د جمعه یو لار یو دیوال سي د دیوال چاپ کې خپل سر پکې دی بیت نه روان شي زه خو عمل ته کار کوم زه خلک ګورم مړ یې خور یې رو رې درو د خو هغه د جمعه د دیوالونه ولې چاپ وای دا ولې هغه کوي جم جمعه کې دوره کنه بل کوم الله د سوال کوم د الله نه وړم څنګه الله به راکې راته.
نوم می محمد آصف تا ونګرال ولای چپیر سالیو سیدون کای دا جمعات کې ډیر مثبت کارونه سوي دي او ډیر خسته او خلک جوړ سوی دا او خو موقعتم لري چې کله دلته د کابل وسیدون کې دا اشخاص راځي د منځ د پاره زید د منځنه پکې کای خلک او هم د خسته د موقعیت لري او د عبادت لپاره بهتري نه زیاده د الله کورونو باندې باید خلک مصرف وکي هم دولت هم عوام ول سره یو زیسی او د مخصاصي مساجد چې دا به ډیر خسته او خولي جوړ کی.
یو وخت د فاتحه مراسم هم په دغه جمعات کې نیول کېدل خو وروسته له دې عمله چې د خار منځ دی د موټرو غنګونه ډیره او ترافیکي ستونزې به پیښولي. بیا په دغه جمعات کې فاتحه اخستل کم شول. د جمعه ترڅنګ زیارت ته هم ډیر کسان دی دواله پر راځي. 25 کلن جمال چې په وینای رواني ناروغي لري په دغه زیارت کې خپل نارامۍ ته آرامي او سکون لټوي.
خپل رواني ته تفلر الله سونه لړځيږي همش وړت وخت زه تفانچا وینم دواله په تفانچا ورور وژن کیږي هندم تلایما اروپا کې هم روسیا کې هم تداوی کړي وو افغانستان کې هم تداوی لاندې ما نوې څه پنځنه یو سره خصوایم دا زور د زیارت ته راځي زه ګرځم د الله نه کیږي د ډاکټر نه نه کیږي وخت زه تر ازه ما دعا کوم ماته سکون راځي زه تر څو چې بل لفظ د زیارت ما غواړي دوی غواړي انسان هر انسان دنه غواړي تاسو ته تر غوخته کله شی مطلب تر غلی اما خدای تاسو د تقدیر کې لیکلو تاسو بل تر راځي او د ما سکون تر تم راځي.
د شاهد شمشیره په خوا کې د سپینو او رنګه کوترو خلا د شاعرانو پام هم ځان تړولې دی. شاعر وایي سګ میله خدای دغه فصل داسې سپین غوښتی دی لکه داستا د پاولی دارا کمیس ماسته پړکېدلې لمن او لکه د شاهد شمشیره د زیارت سپینې کاغذي کوترې. سګ میله خدای دغه فصل داسې سپین غوښتی دی. د شاهد شمشیره د کوترو د ښایست پاړه د کابل اوسنکې جمال له نورو خبرو سره
لمز نه کځا کې دوه لپاره دی مسجد ته راځي خو چې بل اخ کې ګوري نو کفتری دی زمونږ افغانان خو د کفتری مینوالم دی د خلک ساتي په کوزن کې خصوصا دلته بیا خلک د نزونه شین چې کې دغه دانه راوړي ورته چي خصوصا دا کفتری چې دی بل ولایت کسوکوي سکنه دا بیا ته دلته راځي خپل مسیر ته راځي زه خپل خصوصا د خاص چې کله لاړم سودا د پاره راوړم نو زم مسجد ته لمونځ کوم بیا غنه باید لازم کفتر سره دانه چوم کینم عکس اخلم ویډیوګانې ته کوم نو دا بیا کله فیسبوک ته سندل سره شیزون سره نو کلیپونه سره بیا جګوم
د کابل د شاهد شمشیره د سیمې اوسیدونکو او مدني فعال فوزیه دانشجو وای چې شاهد شمشیره جمعات او زیارت دواړه له خاطر اوسخه مال مال دی نو ما وړه د فرخوندی دی وشل کېدلو کیسه کوي وای چې د دې لپاره نه هېریدونکې پیښوه
زموږ مقدس مکان چې دلته نازو ارکله په میاشت یو وار راځم د په خاطر چې زما یو خاص عقیده ده قدس مکان ده او عقیده مو ډیره ورته ار پلاچ زه د فرخوندی د منار دلته د سهانه تیری جمع پر ما باندې یو ور لکه چې د دې په خاطر چې خدای دا خو یو شزه خدا افغانستان جامع مونږ تاسو ته معلومه ده چې دلته سنتي کارونه او ځینې عقیدتونه ده خو زه په هغه خبر باندې پونه یم چې حقیقت خو بیا هیڅوک داسې په وحشت او په داسې ظلم باندې یو کس نه وژني
د ملي انکشاف د افغاني ساختماني شرکت د ریاست د عبادت او رغونې د پروژې مسول انجینر نوید احمد ربانی وایي چې د ورستی ځل لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ او د ملي انکشاف د شرکت په مرسته د شاهد شمشیره د جماعت د بیا جوړونې کار د دیار لسو د نوی کال د سرطان په میاشت کې پایل او د څوار لسو کال د ثور په میاشت کې بشپړ شو نو موړای د بیا جوړونې لامل او د جوړښت باندې روښانوي
دا عبده د برق او عواملو لکه اقلیمی تاثیرات او نور او مسائل په اساس تخریب شوی وو او د ترمیم د اړتیا درلود د ریاست جمهوری هدایت په اساس د افغانی ساختمانی ریاست او د ملی پرختیایي شرکت دا مسجد د ترمیمات شوی ده په ټول مراحلو کې د تاریخی اصالت په ترمیماتو کې ونیول شوی ده دا مسجد ورسته لدی چې آسیب شناسی او تحقیقات تکمیل وشو د آبداتو تاریخی متخصصین په نظریاتو باندې په سلور بخش کې ترمیمات شوی ده د مهندسی بخش ده د استرکچر په بخش کې ده د میخانیک او آبرسانی بخش کې ده د برق او ساوند سیستم په بخش کې ده د سقف آنکوش او د سقف چوبی مسطح ترمیم شوی ده ټول میناتوری چې مخکې شوی وو د اماغه ډول چې اصالت تاریخی چې ونیول شو په دوم مرحله کې یا په تکمیلو برخو کې احیا شوی ده د دروازو او کلکین ټول اماغه ډول د عبادتو اصالت په اساس ترمیم شوی ده د گنبد تحکیمات باندې کار شوی ده
د شاهد شمشیره د جماعت او زیارت امنیتی ساتونکو وایي چې د شپې سپوږمۍ او د ورځې لمر ته هر ډول ستونزې ګالي خو د یادې تاریخي سیمې ساتنه کوي د شاهد شمشیره زیارت یو ساتونکو له نورو معلوماتو سره
په الله ایمه ته وظیفه موږ درو کوم څوک چې کڅته اجازه ورنکې هغه ورنکې څوک چې اثر ته څوک پازاب نه کیږي ته هغه ته د پامنګ امنیتی کتن راغلی اوس ولاړ دی چې هغه لپاره تاسو که سانس پرې موږ ورځي نظر کې الکان ګورو څوک چې زیارت کې خپل زیارت لپاره راځي فاميلي پریدو غیر الکان چې هغه ته ولاړ دی کنه موږ نه پریدو
ژوند په شی بو کې
ځکه زموږ ته خپل مړ او ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتی زړه کور
اولين اکاس افغان چو هغه ابي بلا خان خپل شوقي اکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانه دي
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 15 بجو په خبرونه کې او بیا جلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. قدر من اوتونکو دم غړې د شاید شمشيره په جمعات کې خلکو ته د لمونځ اجازه نشته، نو ځکه دل منځله پاره څنګه زیارت ته ورځي. نوید احمد ربانی وایي کله چې دوی د شاید شمشيره مسجد د حج او اوقاف وزارت ته وسپاري، له هغه وروسته به د خلکو پر مخ خلاص شي. په دې اله چې په افغانستان کې د بیا جوړونې پروژې ډېرې او تاریخي سیمې آباد شي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چای.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.